په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوي. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بلې خبرونه ته شرغ لاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویم نیمه کې خبريږي. پنځشنبه ده د خبرګولیا جوازات لريشتمه د جون 14مه پایل په خبرونو کوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان کې تر شپږم د پورتو ټولګیو د نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا 3 میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي. د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا د تعلیم د نجونو به برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي. تفصیل وروسته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د نسبتا تیزو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې نن په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅلو په اړه موافقه لاسلیک کړه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې واشنگتن تر 2 میاشتنیو مذاکرو وروسته د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د موافقې په اړه رضایت وشوه. د ترکیه دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي دغه موافقه لاسلیک شوه او د دوړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوخت دي. د مالی چارواکو نن رویټرز خبری ایجنسی سره په خبرو کې تایید کړی چې د دغه هیواد په جنوب کې د سرو زرو په یوه کان کې د مړو سوو کارګرانو شمیر 22 ته زیات شوی. په مالی کې د قانونو د فدراسیون عمومي منشي تاولی کومارا له رویټرز ایجنسی سره په خبرو کې ویلي تیر شنبه دغه کان کیندونکو په کان کې کار کوي چې د کان یو سمڅه ور باندې ونړیده. په 13 جنوري میاشت کې هم د مالی په جنوب لویدیځ کې د کان د نړیدو په ورته پیښه کې اویا کسان مړه شوي وو. د اروپا د بشري حقوقو محکمه نن د رايو په اتفاق د ازادي اروپا ازادي راډيو د آذربایجان څنګه د لاسرسي د محدودیت لپاره د آذربایجان د حکومت پریکړه د بشري حقوقو د ملاتړ له کنوانسیون او له اساسي ازادیو سرغړونه وبلله. د ازادي اروپا ازادي راډيو د آذربایجان څنګه چې په دغه هیواد کې د آزاد لغ په نامه فعالیت کوي په پلازمینه باکو کې په 2013 میلادي کال کې د باکو د محکمه لخوا وتړل شو. د محکمه ادعا کړې چې د دې راډيو ویب سټ داسې محتوا خپره کړي چې مذهبي خشونت او افراطیت ته پکې لمنو حال سوي او د عمومي بلواو درابللو غوښتنه پکې سوي ده. په باکو کې محکمه د آذربایجان څنګه د تړلو پریکړه وروسته له هغه وکړه چې دغه رادیو د ولس مشر الهام علیف د کورنۍ او هغه ته د نږدې کړیو د مالی فعالیتونو په اړه یو تحقیقي راپور خپور کړ. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو ووریدل. په دې خبرونه کې د دغه مطالبو تفصیل اوري. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نور تعلیم د بندیز زر ورځې پوره شوې.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې شوي دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې شي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو.
د نجونو د 3 میلیارده درسي ساعتونو پر ځای کېدو د بشري حقونو د څار سازمان د یوې چارواکي مرکه هم خپروو.
I think it's possible that for some girls they might
to the perform to the internet for coverage of the school project report on the technical collaboration with the teller to be accepted the putin untuno la parada barak stay twitter de ham deri nahili di
le talim de be barkha sunjuno ghoshtani ham pauru
mus mohila de ye afghan nirmani pe safat le taliban se khadara che lutfan injuno ta de tahsil ijaza hasi
nan afghanistan ke de mur urazwa
کی که خو هم دارنګ از ما خوین دی او ورونه چې دی دیاري او تخپلار یو ځان ځکه توکي ورته ورورو
د مور فورات د احمد ظاهر د مړيني 15 کاله پور اسول. د غزه پر وضعیت هم راپور خپرو. د خبرونه په دویمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغ لاست. په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 4 دقیقې سوي ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ښوونځیو د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارده ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابرې دي. دا هم تفصیل.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي له ښوونځیو د افغان نجونو راګرځول نه یوازې د 1.5 میلیون نجونو له حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې د کار د هغوی فرصتونه ځپلي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. یونیسف دغه سرګندونې نن پنځشنبه داسې مهال په یو بیان کې کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو څخه د نجونو د راګرځولو زر ورځې پوره شوې. دغه صندوق نن یوه غمجنه او اندېښمنوونکې ورځ بللې. یونیسف وایي له ښوونځیو نه د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابر دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق زیاته کړې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو حقونه باید د سیاستوالو لخوا یرغمل نه شي. په بیان کې راغلي له ښوونځیو د نجونو منع کول پر نجونو سربیره د افغانستان پر اقتصاد او پرمختیا هم ناوړه اغېز کوي. دغه شان وړاندې پکې ویل شوي دغه بندیز روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي او د افغانستان پر اقتصاد او پراختیایي لارو جدي اغېز کوي. د دغه بنسټ په خبره ښوونه او روزنه یوازې فرصتونه نه برابروي بلکې په کم عمر کې نجونې د ودولو خوارځواکۍ او نورو روغتیایي ستونزو څخه ساتي او د سیلابونو وچکالۍ او زلزلې په څیر د آفتونو په وړاندې د دوی مقاومت پیاوړی کوي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي ضرورت کېږي چې له زده کړو لرې د هیلو او ناهیلیو ترمنځ ژوند تېروي. هدیا د کابل اوسیدونکي چې د 12م ټولګي زده کوونکي و ازادي راډیو ته وویل
درې کاله پوره شو مونږ نه پوهېږو چې مشکل چیرې دی. په درې کالو کې دوی ونه شو کولای چې زموږ د ښوونځیو دپاره یو تصمیم ونیسي، یو پلان ورته جوړ کړي. نو زموږ هیله د نړیوال څخه دا ده چې په طالبان باندې فشار راوړي تر څو مونږ وکولای شو خپل درسونه ته بیرته ادامه ورکړو.
د کندهار ښار یو اوسیدونکي بصیره چې د 12م ټولګي زده کوونکي وه وایي هیله یې درلوده چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو لا یې هم دا هیله همداسې هیله پاتې ده.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې سوې دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې سي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو، خو موږ ډېر ناهیلي سوي یو. زموږ د مکتب دروازې خلاصې نه سولې.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په خپل وروستي بیان کې له طالبانو ورته غوښتنه کړې. په بیان کې دا هم ویل شوي چې نړیواله ټولنه باید د نجونو ملاتړ وکړي، ځکه د یونیسف په خبره د دوی ملاتړ ته تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بېلابېلو سازمانونو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه په دې تړاو خپله پرېکړه بیرته نه ده اخیستې. نن پنځشنبه د جون 14مه د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو د دې ترڅنګ نجونې له پوهنتون او نورو هر ډول زده کړو هم راګرځولي او د غشانې پر افغان ښځو او نجونو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي.
ومردل چې یونیسف وایي له ښوونځیو د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد درسي ساعتونو د ضایع کېدو سبب سوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هیدر بار وایي هغه څه چې په افغانستان کې له زده کړو څخه د نجونو د محرومیت په زر ورځو کې له لاسه ورکول سوي ډېر ویجاړوونکي او نهیلي کوونکي دي. زموږ همکاري سحر لیوال د مرکې په پیل کې له هغې پوښتنه کړې هغه موارد چې د نوموړي له نظره له زده کړو د نجونو د محرومیت په زرو ورځو کې له لاسه ورکول سوي جبرانیدای سي.
افغانستان از نیور ګوینګ ټو ریکاور فرام وات اټس لاست ان دیز 1000 دیز.
افغانستان به هیڅکله له هغه څه نه چې په دې سرو ورځو کې له لاسه ورکړي ښه نه شي. ډېری نجونو چې د زده کړو او بېلابېلو دندو او مسلکونو ته د رسېدو لپاره د خپلو خوبونو د تعقیب فرصت نه درلود، هغو ته د رسېدو لپاره به هڅه وکړي، خو ډېری به په راتلونکي کې کومې پایلې ته ونه رسېږي او نه به هم دا جبران شي او افغانستان به په بشپړه توګه له دې عمله زیانمن شي، اقتصاد به یې زیانمن شي او د هېواد په اړه د هر شي کلتور به د دې بالقوه عمل له امله چې په دې موده کې او هره ورځ تېرېږي زیانمن شي. ښوونځي ته د نجونو د ورتګ په منع کولو سره ډېر څه له منځه تللي. البته په دې برخه کې د نجونو له لاسه ورکولو خبره ډېره ویجاړوونکې ده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ د نجونو تر منځ د ځان وژنې او د ځان وژنې د هڅو د زیاتوالي شاهدان یو، ځکه په حقیقت کې هغه څه چې پېښ شوي دا دي چې د دوی خوبونه له دوی څخه اخیستل شوي. هغه خوبونه چې دوی د کار او زده کړې لپاره درلودل ټول د طالبانو د دې تبعیضي سیستم لاندې چې اوس واکمن دی له لاسه تللي.
Being deprived of this business
لشپغم ټولګي پورته د زده کړو لبن سټیز حق څخه به برخې کېدل. آیا هغه انجنیر چې لشپغم ټولګي نه په ټیټو ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي به انګیزه کولای شي؟
So I think it's possible that for some girls they might feel like if they're not going to be able to continue beyond 6
زه فکر کوم چې ځینې نجونې فکر کوي چې که دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نورې زده کړې نشي کولی نو څه ګټه لري چې دوی زده کړې وکړي. خو ځینو نجونو لپاره دا برعکس دی، دوی تر دې هم ډېرې ناهیلي دي او له هر هغه زده کړې څخه ګټه پورته کوي چې دوی ورته لاسرسی لري. موږ داسې راپورونه لرو چې نجونې شپږم ټولګی په وار وار وایي ځکه چې دوی ډېرې ناهیلي دي او د زده کړې فرصت او دا چې له کوره بهر ولاړې شي او له ملګرو سره یو ټولنیز چاپېریال کې وي دا کار کوي. دا ټول ورځني شیان دي چې هر څوک په خپل ژوند کې د خوښۍ لپاره ورته اړتیا لري. خو ډېره د مایوسۍ خبره ده چې دا ټول موارد د نجونو له دغه نسل څخه اخیستل شوي او موږ نه پوهیږو چې دا حالت به څومره دوام وکړي.
په افغانستان کې له زده کړو د نجونو محرومیت تر کومه حده د نجونو پر وړاندې او د دغه هیواد پر اقتصاد منفي اغیز کولی شي؟
It's impossible for any country to develop economically and
دا د هیڅ هیواد لپاره ممکن نه ده چې د خپل ټول اتباع مرستې پرته اقتصادي وده وکړي او ښه اقتصاد ولري. څو ورځې وړاندې زما یو همکار په دې اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې دا د ماراتون د یوې سیالۍ په څیر ده او دې ته پاتې کیږي چې له منډې وهلو مخکې خپله یوه پښه پرې کړو. زه فکر کوم چې دا د یو هیواد اقتصادي راتلونکی او په ټوله کې د هیواد راتلونکي ته ورته دی. لکه څنګه چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه لرې کیږي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي.
According to the Taliban's approach
لنړیوال ټولنې سره د طالبانو کړنلارې ته په کتو د دوه درې مې ناستې پایلو ته چې ټاکل شوی په نږدې درې اونیو کې جوړ شي څومره هیله مند یاست چې طالبان به په نږدې راتلونکي کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي؟
There is no reason at all for any optimism about the Taliban lifting any of their restrictions.
بخښه اون جنود Taliban د محدودیتونو د لری کولو په تړاو د خوشبینی هیڅ دلیل نشته. موږ له دوی څخه د نرمخې څخه نه دلیدلې. په حقیقت کې موږ برعکس وینو چې دوی له خوا د جنود خوځو د بل دوام لري او رستر بل خرابېږي. هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو چې دوه درې مغونډه به د محدودیتونو په برخه کې کومه غیظ ولري، بلکې برعکس لیدل کېږي. وضعیت داسې دی چې ملګرو ملتونو تر حق حاده شاته کړی چې Taliban په دې د کې د ګډون لپاره چمتو شي، خو ښځې او حقونه یې د حذفولو په حال کې دي. داسې برېښي چې ښځې او د هغوی د حقونو موضوع په دې غونډه کې څنډې ته شوې. داسې ښکاري چې له اجنډا څخه بهر دي. دله څرګنده نه ده چې آیا افغان میرمنو ته به د غونډې په یوې برخې کې هم د ګډون اجازه ورکړل شي که نه. نو د امنیت شورا د 1325 پرېکړه لیک پر بنسټ د دوی بشپړ ګډون له لرې خبر ده. نو که دا غونډه په دې شکل د افغان میرمنو او د هغوی د حقونو په اړه د بحث پرته پر مخ ولاړه شي، دا به د طالبانو لپاره لویه بریا وي. طالبان به دا د ځواک د یوې نښې په توګه وګوري چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه د خپلو ګوتو په اشارو وڅرخوي او دغه شان د ښځو نجونو په وړاندې خپلو وحشتناکو ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي او د فرمانونو په پلي کولو سره افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران باندې بدل کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هی دربار ولا ازادي راډیو سره په خبرو کې
ستاسو ل پیغامونو
سمونم مینه ده د غزنی دولت خا د دولسم ټولګي زده کوونکې و ما زما د دولت نه زما د خارجان نه خواهش لري درسکه موږ کومه کوکا چې موږ خوانځي شروع شي. موږ څلورم کال ده چې موږ د خپل درسو نه فاس پاتې موږ خوانځي نشته دي موږ درس نشو ویلای. نو موږ څو کو دومره زحمت و بس او بس اخر کې م هیڅ نو زما خواهش دی بیان د دولت نه چې خواهش کوم چې موږ خوانځي شروع کو زموږ سب درسکه کومه کوکا
میدایم په کابل کې په یو دولتي مکتب کې ښوونکی یم. زر ورځې کېږي چې د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ بندې دي او دوی د زده کړې اجازه نه لري. نو زما هیله د یوې افغان میرمنې په صفت له طالبانو څخه دا ده چې لطفا نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي، پرېږدئ چې مکتبونو او پوهنتونونو ته لاړ شي. دا د هرې افغان میرمنې حق ده چې درس ووایي او کار وکړي او دا حق مې اخلي.
زه په دولسم سن کې وم چې مکتبونه راباندې بند شول او له هغې ورځې موږ اوس هم دلته کور ناست یو. متاسفانه دا زر ورځې کېږي چې بې تعلیمه او بې تحصیله پاتې شوي یو. نه ماینده معلومه ده او نه هم نه هېڅ سم چې موږ په کومه روان یو تر کومه پورې به دا لړۍ روانه اوسېږي. نو متاسفانه ورته ډېر خفه ځکه دا زموږ هیلې وې چې دولسم سن خلاص کړو او کولی شو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړو.
زه په تم صف کوم چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې وتړل شول او اوس هیڅ هم امید نه ورته لرم. ما غوښتل چې په آینده کې یوه لایقه انجینر شم او خاص مینه اسلامي امارت نه ده چې موږ ته لکه نورې نړۍ کې چې نجونې درس وایي موږ ته هم اجازه راکړي چې موږ درس وایو او خپل درسونو ته ادامه ورکړو. ځکه دا درې کاله شول چې ښوونځي بند دي او د علم زده کړه خو د موږ حشري حق ده، نو ولې موږ له دې حق نه محروم شوي یو او دا حق موږ ته خدای پاک راکړی ده، نو دا حالت به تر څه وخته پورې دوام مومي؟
رویایم، زه په نهم صنف کې وم چې د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول او نږدې زر ورځې کېږي چې بند دي. ما غوښتل په راتلونکي کې ډاکټره شم، خپل هیواد او هیوادوالو ته خدمت وکړم، خو اوس خپلې راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرم. له اسلامي عمارت نه هیله کوم چې بیرته د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي.
ډیوه عبدالله یم، زر ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او دوی د زده کړې حق نه لري. تاسو وګورئ، مهاتما ګاندي د هند رهبر و، هغه په خپل ژوندون کې یوه خبره کړې وه، ویل په هغه ورځ چې زه مړ شوم تاسو په هندوستان کې مکتبونه او پوهنتونونه مه رخصتوئ، ځکه هند یوه ورځ له نورې نړۍ نه پس پاتې کېږي. خو په افغانستان کې نږدې زر ورځې کېږي چې د افغان نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او تر اوسه پورې هم برخلیک نه دی معلوم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د شپږم ټولګي یو زده کوونکی مسکا خوځون به د طالبانو د حکومت لخوا د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله راتلونکی کال زده کړو بی برخې سي. د نوموړي پر مخ د ښوونځي د دروازې تړل به د هغې د ډاکټرې کېدو د خوب مخه ونیسي، خو وایي ماته نه مني او د خپلو خوبونو د پوره کولو لپاره پر نورو لارو چارو غور کوي. عبیده سپوږمۍ تفصیل لري.
به سعود ماندن یک دختر جامعه ما را سالم نمیمانه و جامعه ما فعل میشه.
مسکا خوزون یو یه ولسکلن انجلی چی پا دیورزو که دی میلیونر که دو خوبو نبینی. مسکا دی خونزی پشپگم تولگی که دا نموڑی لومری تولگی تر اوسا پالی درجه که دا. خایی دا با دی مسکا ورستای کالوی چی خونزی تزی، زکا که دی طالبانو دی حکومت لخوا دی نجونو پر زدکرو بندیز دوام وکری، راتلونکی کال با دی هغی دی زدکرو خوبونا دی زرگونو نورو افغان نجونو پتیر دی خونزیو دی ترلو دروازو تر شا خاوری شی. مسکاوایی اختلیه چی دی زده جراح شی، خو اوس ورتا نشونه کاری.
داس مال لپاره ډیر زوراون کیدی، ځکه کله چې موږ خوانځی ته زو زه او ټولګیوال مې په ورستی ساعت کې زاړو چې موږ نور خوانځی ته نسو راتللای او موږ نور یو بل نسو لیدلای. زه مې بیا له مور څخه پوښتنه کوم چې که دا خزینه ډاکټرانی زړی سي، نورې خزینه ډاکټرانی به له کومه سي؟
مسکا په ځوانه ځوانۍ کې لوړ فکرونه لري.
امروز می خواهم بعض لغاتی را که در جریان درس های بزنس آنلاین آمازون به کار می رود و با آن مواجه می شوید لغات زیل هستند که من می خواهم آن را به ترتیب به شما توضیح بدهم.
په آنلاین پوهنتون کې د یو کلن آنلاین سوداګرۍ د روزنې کورس له پوره کولو وروسته هغه اوس په یو ډیر لوی آنلاین شرکت آمازون کې کار کوي.
زه ډېرې لویې هیلې لرم. زما یو لوی خوب دا و چې زه جراح ډاکټره سم، مګر اوس ما هیله بدله کړه او زما ټوله هیله آنلاین سوداګرۍ ده او زه غواړم سوداګره سم.
مسکا وایي د هغې بې سوادي په دې معنا ده چې د افغانستان راتلونکی نسل به بې سواده پاتې شي.
د
یوې نجلۍ بې سواده پاتې کېدل د ټولنې د فلج کېدو لامل کېږي او ټولنې ته ناسالمه اولاد وړاندې کوي.
جامعه سالم تقدیم کنه.
مسکا د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نوموړې همداراز له افغان نجونو چې له زده کړو پاتې دي غواړي چې هیلې له لاسه ورنه کړي او د خپلې پوهې او مهارتونو د ودې لپاره له هر فرصت څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې زر ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. طالبانو په 2021 کال کې د خپلې واکمنۍ له بیازلي پیل سره په خپلو لومړنیو بندیزونو کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پر کړنلارې جوړولو بوخت دي او د برخه کې د خپل مشر امر ته په تمه دي، خو د پوهنې فعالین دا څرګندونې بهانې بولي. د پوهنې یو فعال ابراهیم شینواری آزادی رادیو ته وویل
په دې اداره کې داسې کسان هم شته چې د شریعت له مخې د نجونو د زده کړې اجازه نه ورکوي او له دې کار سره سخت مخالف دي. د بلې خوا د دې احتمال شته چې دوی یعنی طالبان د دې کار لپاره سیاسي دلیل ولري او سیاسي کړنې له مخې امتیاز وغواړي. د کړنلارې مسله یوه بهانه ده. کړنلارې په یو ساعت یا یو ورځ کې جوړیږي. په دې موده کې به په زرګونه کړنلارې جوړې شوې وي. دا دلیل نه شي کېدای.
حتی مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نشو. تر دې مخکې د روان لمریز کال د سور میاشت کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن ویلي و چې افغانستان د هغو میلیونونو افغان نجونو لپاره چې له ښوونځیو بې برخې دي د نجونو د هیلو په هدیره بدل شوی. طالبانو ښوونځیو ته د نجونو د تګ د منع کولو سربیره ښځې په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي. طالب چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. خود دوی دا ادعا د ښځو او نجونو په ګډون اکثره افغانانو او نړیوالو ټولنو ته دي. خودی دوی دا ادعا د ښځو او نجونو په ګډون اکثر افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده. د زده کړې په تمه نه پاتې کېږي. په نوم د ملګرو ملتونو د یوې ادارې شمیرنې له مخې چې د 2023 کال په سپټمبر کې خپره شوې راغلي چې په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنې 2.5 میلیونه مستحق نجونې له زده کړو بې برخې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د خبرګولی څلورشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې ځینې کورنۍ دا ورځ لمانځي خو ځینې کسان داسې هم شته چې مسافر دي او نسي کولی چې دا ورځ د خپلو میندو په حضور کې ولمانځي. سنا کاکړ او په دې اړه نور تفصیل.
د خبرګولې څلورویشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده. یو شمېر کورنۍ وایي چې په دې ورځ خپلو میندو ته ډالۍ اخلي او د کورنۍ په خوشحاله فضا کې نمانځي. د کابل ښار اوسېدونکی نومان وایي چې د مور د ورځې په ویاړ یې د ډالۍ په ورکولو او د کیک په راوړو دا ورځ ولمانځله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د میندو درناوی او مینه او د هغوی ملاتړ باید د مور په ورځې پورې محدود نه وي.
مونږ هم د دې ورځ لپاره چې د خاص امادګیانې نیسو لکه کیک ورته جوړو تحفه ورته اخلو. خو یوازې یو ورځ باید د مور ورځ ته مشخص نه شي ځکه د مور مینه او محبت چې څومره د خپل اولادونو سره زیات وي نو یو ورځ باندې هغه نه اکتفا کیږي. نو باید هر ورځ د مور ورځ اوسي او هغه مینه محبت باید هر ورځ هغې ته ورکړل شي.
د کابل ښار اوسېدونکي نظیفه وایي خوښه ده چې کولی شي له خپلې مور سره دا ورځ ولمانځي خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی هغه ډول یې ولمانځي څنګه یې چې زړه غواړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مونږ دغه ورځ هر کال لمانځو او سکل هم د تیرو کلونو په څیر مونږ دا ورځ ولمانځله. خپلې مورجانې ته یو کیک اخلو. همدارنګه زما خویندې او ورونه چې دي دوی هر یو ورته خپل یو ځان ځانته توفې ورته وروړو او هغه توفې ورکوو او دغه ورځ ټوله
خو لیدا چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي یوازې له لرې څخه خپلې مور ته د دې ورځې مبارکي ویلی شي او هیله لري چې له خپلې مور سره یو ځل بیا دا ورځ ولمانځي.
جانم په افغانستان کې دا زه په یو هیواد کې کډواله یم. ځینې لرې یم نشم کولی چې د مور ورځ ورته ولمانځم او یوازې د لرې لارې نه ورته مبارکي کولی شم. نور هیڅ هم نشم کولی.
په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا واکمنېدو سره د هغو میندو شمېر چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شوي زیات شوی دی. یوه له دوی څخه نازنین وایي چې د مور ورځ ورته له اولادونو څخه یې لیرې ډېره سخته ده.
امرشن گپ میذارم بسیار زیاد برام سخته هم میشه. نمیفهمم که چه قسم
لاولادونو سره می چې خبرې کوم ډیره راته سخته تمامېږي. نه پوهیږم چې څنګه تاسو ته وایم ځکه اولادونه می را سره نشته. د مور ورځ را باندې ډیره سخته تیریږي. اولادونه می هم همالته سخت وضعیت کې دي. خدا چې زه یو مور یم دا زغم باید ولرم چې اولادونه می په نورو هیوادونو کې دي ځکه د هیواد شرایط ښه نه وو. که وضعیت ښه وو یوې مور به ولې داسې وضعیت درلود؟
بخاطر گشالت کشور ما خوب نبود. اگه میبودم چرا سه مشکلات اکمالر میکشید؟
نخبر گولی څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ملي ورځ ده. د ړنګ شوي جمهوریت پر مهال د افغانستان په یو شمېر دولتي ادارو کې د مور ورځ د بیلابیلو پروګرامونو او مراسمو په ترسره کولو او کارکوونکو ته د ډالیو په ورکولو سره لمانځل کېده. خو په تیرو دوو کلونو کې او سږ کال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. د یادونې ده چې سږ کال د مور ملي ورځ په داسې حال کې رارسېدلې چې په افغانستان کې یو شمېر ځوانې میندې له مناسبو او دوامداره روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د مخنیوي وړ مړینې په هر ساعت کې د یوې مور او په یوه ورځ کې د 24 میندو ژوند اخلي.
نن د احمد ظاهر د مړینې 25 کاله پوره شول، خو لا هم د خپل هنر په مټ د خپلو خلکو او مینوالو ترمنځ ژوندی دی. احمد ظاهر د افغانستان په دواړو رسمي ژبو پښتو او دري له 400 زیاتې سندرې ویلي دي. عبدالله سپوږمۍ په خپل راپور کې د هغه ژوند او فعالیتونو ته کتنه کړې.
پینځه څلوېښت کاله له احمد ظاهر پرته، خو مینوال یې هغه ځواني مرګ نه دی هیر کړی. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقۍ له بندیز سره سره هم اوریدل کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د احمد ظاهر سندرې یې له ماشومتوبه اوریدلې دي.
ولا د احمد ظاهر سندرې له ډېر پخوانه، یعنی زه ډېر وړوکی چې اورېدلې، هغه داسې مې اورېدلې چې زما پلار د هغې مینهوالو، نو ما ته اوس هم یاد دی هغه کیسټې دا به اورېدې تر ډېره پورې. او دغه یو څو کلونه کېږي چې لږ بندیزونه هم راغلي په سندرو باندې، نو بیا هم کله زموږ پلار چې شي نو بیا زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم. او
د غور ولایت د فیروزکوه اوسیدونکی زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې ځکه ډېر مینوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټولو خلکو ته ګران دی او آن له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بیلابیلو موضوعاتو سندرې ویني. بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب، غږ او د هغه طلایي انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1925 لمریز کال د جوزا په 24 زیږیدلی و او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهرا په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال په 1975 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و، خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د دمینوالو بیرته ورغوه. طالبان موسیقي د اسلام له نظره حرامه ګڼي. احمد ظاهر له دیرشو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 450 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کېناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلی و کمې خالي چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر سلو کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست و. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په 1993 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی، شاوخوا 100,000 ټوکه خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل زر ټوکه چاپو، دا مو 2,000 ټوکه چاپ کړ. تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو. او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی، هغه موږ ته ویل چې 10,000-20,000 دانو پیسې زه مخکې درکوم او دا بل چا ته مه ورکوئ، دا ما ته راکوئ.
احمد ظاهر چې د افغانستان په 2 رسمي ژبو دری او پښتو سندرې ویلي او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه هم کله کله ویلي دي، یوازې په افغانستان کې نه بل بلکې له افغانستان بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکۍ سندرغاړي پروین احمدیار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې آزادي راډیو ته ویلي وو چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په څلورویشتمه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نوموړی دا هم ویلي وو چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګیړنه د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هیرېدونکي کړي دي. هغه خبره چې د ده نور ډیری مینوال او د غږ خوښوونکي هم تاییدوي.